واوري ملالی بشیر به درته ووایي چې په بهرنیو ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي دي.
نیوز ډیلی خبرونې په افغانستان کې د ملایشه ځواکونو د استخدام په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان حکومت سلګونو ملایشه ځواکونه چې د ځایي قومندانانو لخوا کنټرولیږي استخدام کړي دي، ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په کندوز ولایت کې جګړه وکړي. مقاله د یو چارواکي لخلیلي کې چې دا ملایشه ځکه استخدامیږي چې حکومتي ځواکونه یوازې نسي کولای د سخت دریځو مخه ونیسي. مقاله وایي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت هغې پالیسي ته هم زیان رسېدلی سي چې غوښتل یې د هغو مجاهدینو او زورواکو نفوذ کم کړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې مهمې چوکۍ ترلاسه کړې وې. مقاله لیکي چې په کندوز کې جګړه له دې کبله هم د اندېښنې وړ ده چې افغان ځواکونو په بشپړه توګه ونه کړای سو چې سخت دریځ له دې ځایه وباسي، او دا پېښه له هغه یوازې یو څو میاشتې وروسته ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. مقاله لیکي چې په داسې حال کې هغو خلکو ته مخ اړول چې په 1980 لسیزه کې له روسیې سره جنګېدلی وو او اوس د مجاهدینو په نوم یادیږي په افغان حکومت کې د ځینو لپاره د ستونزې حل دی. نیوز ډیلی خبرونې د کندوز د والي محمد عمر صافي له خولې لیکلي چې که څه هم افغان ځواکونه امنیت ټینګولی سي، خو دغو خلکو ته داسې مشه معلومه ده. ښاغلی صافي دې خبرونې ته ویلي چې شاوخوا زر جنګیالي چې د ګڼ شمېر پخواني جهادي قومندانانو لخوا یې مشري کېږي استخدام سوي، او په وروستیو اونیو کې ورته وسلې او پیسې ورکول سوي دي. ملټري و پانی په افغانستان کې د تیلو د غلا په تور سرتیری محکوم سو په نامه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوت سرتیری ماروین ال وير د پنځشنبه په ورځ په هونولولو کې محکمې ته وړاندې سو. پر د تور و چې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ټرکونو د یو افغان قراردادي څخه د رشوت په بدل کې د جټ الوتکو د تیلو د غلا په دسیسه کې لاس درلود. مقاله لیکي چې وير څلور شپېته کلن دی او پر ځان یې د رشوت اخیستلو د غلا د پیسو منځلو تورونه رد کړي دي. مقاله زیاتوي چې که پر ویر دا تورونه ثابت سي، ویر 15 کاله د دسیسه جوړولو په جرم، 15 کاله د رشوت اخیستلو په جرم، 40 کاله د پیسو منځلو په جرم او 10 کاله د غلا په جرم بندې کېدای سي. مقاله د څارنوال د دفتر په وینا لیکي تر اوسه پر ویر یوازې تورونه دي، او تر هغه وخته چې یې جرم نوي ثابت سوی دی بې ګناه ګڼل کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبري آلشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد لقب ده. محمد لقب کمالپوره ای.
ښه، د کوم ځای یې؟
د لغمان شریف اسور وره.
ښه، د لغمان سره ولی شریف وای.
خو شریف زګه وای چې د منګه ملک د وطنم د زایم د کلیم د وروره.
ښه، باید پدرانه یاد کړی.
او کنه نو دا خو سره ګور افغانستان شریف وای هم سعید افغانستان ګور د منګه تاسو ملک ده.
دغه کاروبار پاړه مراته وای. دلته خو زه ډیر ډولونه تسبیح وینم.
دلته وروره تسبیح دی د ارزی ناراضی نو. عراق ناراضی، ایران ناراضی، عراق ناراضی، د خپل د افغانستان تسبیح لري، پاکستان ناراضی، خو ډیر تسبیح چې راضی اوس پیلن د چین ناراضی.
او چین کې چې مسلمانان کم هم دي خو تسبیح دومره ډیر جوړوي.
ولا خبره سید اوس په چین کې یو رقم قران شریفونه وتلی دي چې د خپل په قلم باندې وایي. دا خو لا پرې ده چې په قلم وایي،
یعنی قلم ور باندې تیروي وایي. درته
سر پورته خې، هغه کوم آیات خې، کوم رکوع خې، ټول درته وایي. نو هغه کیس کوم مشکلات نشته، هغه ډیر خې ده.
هغه هم تل لري کنه؟
او موږ سره شته په دل خدای د قران شریفونه رقم د پاکستان چاپشته، د ایران نشته، خو د چین دا نوی راغلی دی کمپیوټری دی ډیر خسته او ډیر اصولت د زنانه ول پارم دا نارینه ول پارم دا ډیر خغه
دا باغ ته خوی چې قران شریف نوی ویل کنه یعنی قلم نه خپل زده کولای شي
کولای شي بالکل زکه چغه یو ټکی موای
ولی د دومره کارونو کې تسبیح خو کې شوی چې خرڅی کې
اصل نو کې پلار دا کسب کاو بیا دا غنه مونږ ته پاتې ده
او دا اوس تاسو سره څنګه کې یو کس ناز دی زوی دی د څه دی
او هغه مې زوی ده
نو ته غواړي چې هغه مې بیا
او هغه مو مکتب نه اوس د سیراغه د 3 بجې مکتب نه راغې بس نازنم دغه کار ده نو زه 15 کالو نو مجد لغمان نه راغلم او اوس پیرانم کابل خار کې مدلته اوسېګو مال د خدای د کور ژوند هر شی خدای دې مونږه
هم د تسبو خرڅولو برکت
بس تسبیح دی قران شریفونه دي هم ساګانم دی وروره
پیسې څنګه دی ورځي حساب اخلي دی جمعې یعنی دی ونه کپو میاشت کې حسابوي چې څومره مګټلې
نه د مونږه د سدا وروره د بچل دان بچل کار ته د دنه مخ کې خو د کرزی په وخت کې بيخي خو د من کاروبار د طالبانو په وخت کې خو
و شه خو 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 بيخي خو
هغه وخت کې خو بيخي خو او بیا د مونږه کار خو اند زر شاد هغه نه مخ کې وو او کاروبار
مو اوس نو تاسو وای چې نه ده
اوس پیلن په دغه شرایط کې چې رښتیا خبري اسه بس سات
ایرول
او
بس نو مو کاروبار ښه کډیر مننه
خیر سي تاسو نه مننه
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مکوم د مخکښ شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیسته ده لدی په باور چې د سویډن په کمیټه کې کار اول پیل کړی دی
اشفت مشتم کومنالای زجنتن کی کارو که خرین زسته و کاله ما پیونستف کی کار کړی د مور او ماشوم د وختو په وخت کې او ورسته د و کالو نه بیا ما سټډنټ کمیټه سره کار پیل کړی د څلورم کال د چې د سټډنټ ماستر سره کار کوم
سوریا جان یوسف زی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالی زجنتن کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره له افغانانو سره د یو افغان کار کول څه ستونزې لري
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینی بیوروکراسي او ځینی مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شي مې دی او همدارنګه هغه موږ همکاران چې دي په دې خوانی سیستم سره بلد دي ته کار کوي نو ځوان خلک چې دي سره کار کوي لکه چې له ستونزې سره مخامخ وي خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري یو ان مثلا هغه سي رول او ريګوليشن او قوانين لري چې هغه انجو نه خده بیا د انجو رول او ريګوليشن د دولت نه خده د څه توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه سی په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري
ما اصلا دا تاسو کوم څه داسې صحیح په غوړ د شوم نشم ویل چې ملالې شفخانه کې ما کار کړی هلته کومل نه یو خزینه موهیت ده کنه
بلنه
پکې نشته په یو فیصد یا تقریبا 2% غارینه کې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی ډیر کم په تخنیکی بخشونو کې کناری نه وی چې کفته دی واخ یو سری د ستر راځي نو ټول خزینه موهیت د غتو پیر ما تمامم شو نه وی خو په هغه کې چې یو مليون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه د سه زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه ځوان کوم د مدني ټولنې یو فعال يم د خپل افغانانو سره په تماس يم دا جوته خبره ده کتیری دونه زمون قوانینو کې کوم مشکل نشته د حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو قوانین نه تطبیقيږي د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوام او خزینه هم فرقونکي په دولتی دوائر که سستون دیلری واندارنگه انگریزی پیسا با extremely environment نشتا واسه مثلا دیر دسی دولتی داری دیچه اغا یو خود کودکستان نلری خود چی و چیری کار که اغا خو ماشوم وستاری دیره وقت که مثلا دغه سهولت ورسمشتا کچیری دغه سهولت موی دسی قوانی نشتا اغا قوانی نمارات کیگی زمان دناری نو لخوانه تی اغا کلچه ده ماشوم ده شده وقت اول وقت کیگی اغا ده ماشوم ده غختنی پا اساس باید مور که اغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او پوهېږي داسې څوک نه شته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته ده واضح خبره که دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
مونږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخ سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی د دوه ورځې پرله پسې مونږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و دغه آزار دغه آزار اذیت زمونږ نجونو ته د استادانو د خوا دی د هغوی د همصنفیانو د خوا دی قرک کې دی په لارې په سر باندې دی اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجود دي د هغې په غنامندي کې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنې هغه مخکې د مینې چې دا هغه مونږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو نم او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اوریدل